د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پایل شوري. امریکا آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېدې. نوریا سنوریم د لومړنۍ نیم ساته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1398 یوم هجری لمریز کال دی. لنډي یا قوس د میاشتې 28 د 2019 کال دی. دسمبر له 12 سره برابر ده. پدې خبرونه کې به واوري چې ناتو وايي په بګرام کې ټول هغه وسلوال په هوایي بمباري کې لمنځه وړل شوی چې په زیاتې تاثیر مده یو روغتیایي کلینیک په ودانۍ کې له حمله وروسته ځانونه پټ کړیو. د حمله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم غندلې ده. په داسې حال کې چې له وسلوال طالبان سره د امریکایي پلاوي خبرې بیا په انداوه کې پیل شوی. پر دې او ځین نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي چې پینتاګون پر دې غور کوي چې په افغانستان کې لږ شمیر ځواکونه پرېږدي. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوي بندیزونه ولګول. د هند پارلمان د قانون هغه مسوده تصویب کړه چې پر اساس یې هغه غیر قانوني کډوال چې مسلمانان نه دي او له افغانستان، بنګلاديش او پاکستان هند ته کېدلي د هند تابعیت ورکول کېږي. خبرونو تفصیل. ناتو وایي هغه وسلوال طالبان چې پرونی په یوې حملې سره هڅه کوله د بګرام هوایي اډې ته ننوځي او نږدې ودانۍ کې ایسار شوي او پرون ماښام په هوایي بریدونو کې ووژل شول. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په یو بیان کې وویل چې وسلوالو کسانو د بګرام هوایي ډګر ته نږدې د یوه روغتون په ودانۍ کې چې رغول کېده ځانونه پټ کړي ول. ناتو دغه راز ویلي مخکې تر دې چې د سیمې د خلکو د امنیت ډاډمنولو لپاره هوایي بمباري وشي، نړیوالو ځواکونو له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په هماهنګۍ د سیمې کو ته خبر ورکړی او ټوله سیمه کلا بند کړې و. ناتو په دغه هوایي بمباریو کې د وژل شو حمله کوونکو دقیق شمیر نه دی خودلی. خو له پروانه د ازادي راډیو د خبريال د راپور له مخې سیمه ایزو چارواکو حمله کوونکو چې د ودانۍ دننه تر پرون ناوخته پورې پاتې وو څلور تنه یاد کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په حواله په پرونۍ پیښه کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او تر اویاو زیات ټپیان دي. خو سیمه ییز چارواکي بیا د ټپیانو شمیر شاوخوا اتیا تنه بولي. ناتو هم تایید کړی چې په دې حمله کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو منلی څو سرتیري برسیرن ټپي شوي ول. د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکي وایي چې پینتاګون پر دې غور کوي چې په افغانستان کې لږ شمیر ځواکونه پرېږدي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی رئیس جنرال مارک میلی پرون د امریکا کانګرس ته په خبرو کې که څه هم په دې اړه چې څه شمیر سرتیري په پام کې ده په افغانستان کې پاتې شي زیات جزئیات ورنکړل. خو دا یې ومنله چې په دې هېواد کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د لږو امریکایي سرتیرو پرېښودل یو اغېزمن اقدام دی. هغه زیاته کړه موږ پر ډیرو انتخابونو غور کوو چې یو یې همدا دی. په اوس وخت کې شاوخوا 10,000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دیره دي چې شاوخوا 15,000 د تروریزم په وړاندې مبارزه مخته وړي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي د سرو زرو د یوه کان د ښویېدو په پیښه کې 15 کان کیندونکي مړه شوي او په لسګونو نور لا درک دي. د بدخشان د ولي ویانیک محمد نظري پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه سهار مهال د دې ولایت په راغستان ولسوالۍ کې شوې ده. بدخشان پر راغستان ولسوالۍ کې یو شمېر خلک د سرو زرو په لټه کې په کار لګیا ول چې واوره ور باندې راوښویده او هغوی لاندې کړل. د بدخشان د ولي ویان وویل 15 کان کیندونکي تر اوسه لا دره کړي دي. ښاغلي نظري په وینا دوی له اغېزمن شوو سره مرسته ځکه نشي کولی چې دغه سیمه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. د چارواکو په وینا په دې سیمه کې هره ورځ له 45 تر 50 کارګرانو کار کاوه. د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې هم تیر کال د سرو زرو یو کان ښویېدلی و او په لسګونو کسان پکې مړه شوي ول. په بغلان او اروزګان ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو دوه نوې پیښې ثبت شوې چې په دې سره په ټول افغانستان کې د پولیو پیښې 15 ته ورسېدې. د بغلان د عام روغتیا رئیس ډاکټر محب الله حبیب تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ماشومانو د ګوزن یا فلج نوې پیښه د بغلان په ډنډي غوري ولسوالۍ کې ثبت شوې ده.
از مدت یک سال رئیس و طالبا محدودیت های برای کمپاین
لایی وکال رئیس وصله والو طالبانو دی پولیو دی ویروس پر ضد دی واکسین کمپاین بند کرده دی موږ پر دی چې له کومې لارې هغوی ته قناعت ورکړی شو چې واکسین ته اجازه ورکړي کار کوو تر څو له دې پیښو له زیاتېدو مخنیوی وکړو. که یې مخنیوی ونه شي په افغانستان او شاوخوا سیمه کې د وضعیت د خرابېدو ویره شته. د 2001 میلادي کال رئیس دا اول ځل دی چې د پولیو یو مثبته پیښه په بغلان کې ثبتېږي. په عین حال کې اروزګان چارواکي وایي د پولیو نوې پیښه د دې ولایت په خاص اروزګان ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. د اروزګان د عامې روغتیا رئیس خان آغا میاخیل ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دا پیښه په هغه سیمه کې چې د وسله والو طالبانو تر کنټرول لاندې ده ثبت شوې ده. د پولیو تر ټولو زیاتې پیښې د افغانستان په جنوبي دریو ولایتونو اروزګان، هلمند او کندهار کې ثبت شوې دي. اروزګان کې 9، هلمند کې 15 او کندهار کې 4. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوی بندیزونه ولګول. دا ځل د ایران د ترانسپورټ زیات شرکتونه چې یمن ته یې پوځي وسایل او د ډلې ایزې وژنې وسلې لیږدولې په نښه شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دا خبره اعلان کړ. تاسو چې د ایران له شره ډک فعالیت روان وي د زیات فشار راوستو ته به دوام ورکوو. زه د ایران د ترانسپورټ پر دریو شرکتونو د بندیزونو خبر اعلانوم چې له ایران سره د ډلې ایزې چې له یمن سره د ډلې ایزې وژنې لپاره د وسلو د پروګرام په صادرولو کې مرسته کوله. پومپیو همداراز وویل چې دوی هیله لري چې د بندیانو هغه تبادله چې په وروستیو کې د واشنګټن او تهران ترمنځ وشوه د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو پیل ته لاره هواره کړي. د نیجیر دفاع وزارت وایي چې له مالی پولیس سره نږدې د هیواد پر یوې پوځي اډې په حمله کې شاوخوا 1 سرتیری وژل شوي دي. دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دغه حمله کې چې پرون شوي او زیات شمیر تروریستان له منځه وړل شوي او د پوځ 12 تنه ټپیان شوي او یو شمیر نور لا درک دي. د دغې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی، خو له اسلامي دولت ډلې او نورو سخت دریځو ډلو سره تړلي وسله وال اکثره وختونه د دا ډول حملو مسؤلیت اخلي. د هند پارلمان د قانون هغه مسوده تصویب کړه چې پر اساس به هغه غیر قانوني کډوال چې مسلمانان نه دي او له افغانستان، بنګلادیش او پاکستان نه هند ته تښتېدلي دي د هند تابعیت ورکړل شي. دغه قانون به د هند د ولسمشر تر توشي وروسته نافذ شي. په قانون کې شرط دا ده چې هغو غیر مسلمانانو ته چې له 2015 میلادي کال مخکې هند ته تښتېدلي تابعیت ورکول کیږي. د هند په پارلمان کې د رایې ګیرۍ پر مهال د هغه هیواد پر یو شمېر لرې پرتو ختیځو ایالتونو کې یو شمیر خلکو پراخې مظاهرې هم وکړې. مظاهره چانو ویل نه غواړي چې د بنګلادیش غیر مسلمانان له دې موقع په ګټې اخیستو هغه هیواد ته ورکړه شي. په هند کې حاکم ګوند بهارتا جانتا چې هندو ملت پال ګوند دی ویلي دا قانون به هغو خلکو ته چې د مذهب پر اساس تشدد ورسره کیږي د پناه اخیستو موقع ورکړي. خو د بشري حقونو مدافع سازمان هیومن رایټس ویلي چې دا قانون له هغو مسلمانانو سره چې هند ته پناه وړي او غیر قانوني ژوند کوي تبعیض کوي. خبرونه مولا ازادي راډیو واورېدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې ناتو وایي په بګرام کې ټول هغه وسله وال په هوایي بمباری کې له منځه وړل شوي چې په زیارې ته څیرمه د یوه روغتیایي کلینیک په ودانۍ کې له حملې وروسته ځانونه پټ کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم دغه حمله وغندله او ویل چې دا ډول تاوتریخوالی باید پای ته
ورسیږي.
وسلوال طالبان دا حمله په داسې حال کې کوي چې په قطر کې له امریکایي پلاوي سره بیا خبرې پیل شوي. د طالبانو دا حمله څه پیغام لري؟
کېدای شي امریکایانو په دوی فشار راوړی د خبرو مذاکرو په وخت کې خبرې او نوي مسایل ممکن طالب مشرتابه ته د منلو وړ نه وي.
په دې اړه مو د چارو له یو کتونکو سره مرکه کړې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به د هند پارلمان د تابعیت د نوي قانوني لایحې د تصویب په باب واورئ او د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم درته خبرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه او وازی اوریدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې د وسلوالو طالبانو سیاسي استازي په دوحه کې د امریکا له حکومت سره په خبرو لګیا دي. په بګرام کې پرونی خونړۍ حملې د افغانستان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وغندل. ولسمشر اشرف غنی په بګرام کې پرونی حمله د تروریستانو کار بللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي افغانان د دې مستحق دي چې له داسې بې مفهومه تشدده اخلاص شي. فرشته جلال زینور جزئیات اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په بګرام ولسوالۍ کې حمله په شدت غندلې او بشري ضد جنایت بللې دی. د ارګ په خبر پاڼه کې د جمهور رئیس غنی په حواله لیکل شوی چې پر عامه تاسیساتو او روغتیايي مرکزونو داسې تروریستي حمله د افغانستان دښمنان خپل مقصد ته نسي رسولای. د بګرام د هوایي ډګر په ساحه کې پرون درنه چاودنه وسوه. تر هغه وروسته وسلوالو چې سیمې ته نږدې په یوه ودانۍ کې ځای پر ځای شوي ول ډزې پیل کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پرونی حملې په شدت وغندلې. مایک پومپیو ویل د افغانستان خلک د دې حقدار دي چې دا بې مفهومه تشدد پای ته ورسیږي. د افغانستان خلک او امنیتي ځواکونه د سولې او ثبات لپاره کار کوي او د امریکا متحده ایالات ورسره ولاړ دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په بګرام کې په پرونی پیښه کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او تراویا زیات ملکي خلک زخمیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی بیګا په یو ټویټ کې لیکلي چې ټول هغه وسوال کسان چې په سیمه کې له یو غیر فعال کلینیک ډزې کولې ووژل شول. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې وسوال په ودانۍ کې چې څو کاله مخکې کوریایانو جوړ کړی و خو له 2015 میلادي کال راهیسې تشه وه ځای پر ځای شوي ول. په افغانستان کې د امریکا د پوځیانو اصلي مرکز د بګرام په هوایي اډه کې دی. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس نومبر په 28 افغانستان ته په خپل لومړي رسمي سفر کې بګرام ته تللی و او له وسلوالو طالبانو سره یې د امریکا د خبرو د پیل یادونه وکړه. ډونالډ ټرمپ ویل چې ورته جوته شوي چې طالبان یوه معامله غواړي. په بګرام کې د بروني حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو واخیست. په همدې حال کې په دوحه کې د وسلوالو طالبانو او امریکا استازي په خبرو لګیا دي. ازادي رادیو په دې اړه چې د وسوالو طالبانو سیاسي استازي امریکایي لوري سره خبرې کوي او پاین وخت کې وسوال طالبان د امریکایي پوځیانو پر اړه د حملې مسؤلیت اخني. په دوحه کې د وسوالو طالبانو له سیاسي دفتره د وضاحت غوښتنه وکړه خو هغوی جواب نه دی ورکړی. د رپورټونو په حواله د حملې ځای ته د شاوخوا ډیرو فقیرو افغانانو کورونه او دوکانونه ویجاړ شوي دي. په سیمه کې یو لوی جماعت ته هم زیان رسیدلی دی. عیني شاهدانو اسوسییټډ پرس ته ویلي چې تر چاودنې وروسته د امریکا جنگي الوتکو په سیمه کې بمبارد وکړ. په سیمه کې و ډاکټر عبدالقاسم سنگین اسوسییټډ پرس ته ویلي چې زیات خلک له دې عمله چې د کورونو او دوکانونو هینداري مات شوي او دیوالونه رانړېدلي ول زخمیان شوي ول. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویاند سوني لجت اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د بګرام هوایي ډګر ته هیڅ ډول ګواښ نه دی متوجه. د امریکا پوځ ویلي چې په سیمه کې افغانانو سره چې په شاوخوا کې میشتي د مرستې لپاره د بیا رغونې هڅې پیل شوې دي.
په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکا او طالبانو استازي خبرو ته دوام ورکوي، پرون په بګرام کې په حمله کې چې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی شاوخوا اتیا تنه ژوبل شول. په بګرام کې د دې حملې هدف د امریکایانو پوځي اډه وه. تیر ځل د امریکا او طالبانو خبرې د نهایي کېدو په درشل کې په دې خاطر لغوه شوې چې طالبانو بریدونو ته زور ورکړی و. په تېره بیا په کابل کې یوې حملې چې د یو امریکایي سرتېري په ګډون 12 تنه پکې ووژل شول، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې ته اړ کړل چې له طالبانو سره خبرې لغوه کړي. په اوس وخت کې د طالبانو دا برید څه پیغام لري؟ د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلاف د قطر په خبرو کې نه پرمختګ او که بلڅه؟ اسمه سروان پر دې موضوع د چارو لکتونکي خوشحال خلیل سره مرکه کړې ده. د پپایل کې ویل
تیر ځل هم دغسې د خبرو په منځ کې به دغسې حملې کېدلې او بریدونه به کېدل، نو دا څو دلایل موږ ته مخته کوي. یو کېدای شي چې طالبان په منځ کې بې اتفاقي زیاته ده، دې کې داسې نښې نښانې ډېرې څرګندې شوي دي چې د دوی سیاسي دفتر چې په قطر کې ده او هغه چې په دفترونه چې په پاکستان کې دي او هغه سرګروپان چې په افغانستان کې دي، دوی ترمنځ د ماهنګي مرسته ده او طبعا د یو مسله د چمنګینه سره د یو خبره نه ده ځکه چې طالبان امریکایانو سره ژمنه کړې چې خوشونت به کمی یا خپل پتی به بریتون نه کوي بیا بیان سخنی دی خوش کېدو نه ورسته دو مسله دا چې دې نه خدا ده چې کدی سي امریکایانو په دې فشار راوړي د خبرو مذاکرو په وخت کې یعنی هغه ځنه خبرې شروع ستنې دي لسر نه دي خبرې شروع ستنې ده نه خبرې او نه مسائل ممکن طالب مشرتابه ته د منلو وړ نه وي یا ورسره توافق
تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې د امریکا او طالبانو خبرې لکه څنګه چې طالبانو ویل چې له هماغه ځای نه پیل شوي دي چې تېر ځل لغوه شوي وي. ستاسو مطلب دا دی چې خبرې بیرته له سره په جزئیاتو پیل شوي دي؟
اول خو دا منطق نه مني چې خبرې دې له هغه ځای نه شروع شوي چې کوم ځای کې قطع شوي وي، ځکه هغلته خبرې په هغه وخت کې قطع شوي وي چې دواړه خواوو سندونه توافقونه دا نهایي کړي وو او فقط یو لاسلیک ته خبره پاتې وه. نو چې بیرته له هغه ځای نه شروع کیږي چې دوی وایي، نو بیا باید هماغه لاسلیک وسي. نو خو یو دقه کې لا یو لاسلیک خو یو دقه یا یو ساعت کار ده. دوی تقریبا دا یو اونۍ ووتله چې بیا سره خبرې پیل کړي دي. نو د دې نه معلومیږي چې او دا ښکاره ده چې خبرې له هغه ځای نه دي شروع شوي، له کوم ځای نه چې قطع شوي وي. دا له سره نوې خبرې دي، نوې شرایط دي چې د نویو شرایطو په لړ کې چې تېر ځل پکې یاد شوي نه وو، هغه اوربند ده په پاکستان کې یا د پاکستان د کنټرول لاندې سیمو کې د طالبانو په تنظیمو سرنوشت ده چې هغه څنګه کېږي، په هغې به خبرې کېږي. او بالاخره هغه شوراګانې چې دوی لرې کوټې میرامشاه یا مثلا پېښور، هغه به څنګه انتقالېږي کابل ته، افغانستان ته، یا دوی به څنګه خشونت نه لاس اخلي، دغه پایګاه به څنګه کړي. دغه شرایط او د اوربند او دغه ځینې نور مسایل پکې راپیدا شوي دي. نو دا هغه شرایط وو ممکن طالبانو مشرانو ته منل سخت وو، یا دا خپل د تحریک د لمنځه تللو یا مثلا د نور داخلي اختلافاتو د مخنیوي په خاطر باندې دوی توافق نه ده کړی ورسره. نو یو علت یې دا کېدلی شي دغه برید په ذریعه باندې دوی ته هغه مسیج وکړو چې موږ کولی شو جنګ ته دوام ورکړو او موږ یعنې د خبرې نتیجه نه ورکړي.
لیکن طالبان وایي چې دوی تر هغو پورې حملو ته دوام ورکوي تر څو چې دواړه خواوې نهایي موافقې ته رسیدلې وي.
دا خبره خو صحیح ده کړې وه، خو دوی طالبانو په کله چې حنس اقانی خوشی کوو یو شرط دوی دا هم و د امریکانو چې دې سره به خشونت کمیږي. نو دوی وښودله چې خشونت د البته امریکایانو په وړاندې به خشونت کمیږي. نو دلته چې دا اوس د پیښې نوعیت ته چې موږ ګورو باګرام کې، که دوی ته امریکایانو سره توافق کړی چې په تاسو برید نه کوو، نو بیا دا برید واقعا په عام افغانانو سره ده. دا بریدونه د دوی له نظره تر هغه به دوام لري تر څو چې د افغانستان حکومت سره خبرې شروع کړي. نو د افغانستان حکومت سره دوی تر اوسه پورې خبرې نه دي شروع کړي. دوی به دا بریدونه دلته دوام لري د دوی له نظره، او امریکایانو سره تر اوسه پورې دغه لومړنی برید ده چې دا معلومه نه ده چې نوعیت یې څه ده، واقعا په امریکایانو سره که په افغانانو سره.
د چارو کتونکو خوشحال خلیل چې په بګرام کې د وسلوالو طالبانو د ورستي بریت په اړه خپل نظر سره شریکو. د بریت په داسې حال کې شوی چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوو ترمنځ بیا خبرې پیل شوې. د طالبانو د بریت څه پیغام درلود په دې اړه مو واورېدل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د سهار و بجې اتلس دقیقې کیدونکې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. مللی بشیر ته وښ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په ګرام هوایي اډې ته نږدې د طالبانو حملې ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو دا حمله په داسې حال کې کړې چې له امریکا سره په قطر کې په خبرو بوخت دي. په دوام کې راغلی چې دوی اونۍ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هغې هوایي اډې ته تللی و چې د چهارشنبې په ورځ طالبانو ورباندې حمله وکړه. نیویارک ټایمز لیکلی دا حمله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د خبرو په پنځمه ورځ وسوه چې بالاخره یې د افغانستان د سولې په اړه شکونه رامنځته کړي دي. د ورځپاڼې په باور له یو لوري خبرې دوام لري او له بل لوري حملې کېږي. نو شاید د افغانستان اتلس کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودو لپاره د طالبانو د سیاسي او نظامي برخو ترمنځ موافقت نه وي. نیوز ویک مجلې هم لیکلي چې په قطر کې د مذاکراتو په جریان کې بګرام هوایي ډګر ته نږدې پر یو روغتیایي مرکز حمله وسوه. مجلې د امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي یاد سوي لیکلي چې طالبان د کلینیک له دیوالو دغې ودانۍ ته ننوتل. په مقاله کې راغلي چې د چهارشنبې پیښه بګرام هوایي ډګر ته نږدې د طالبانو تر ټولو وروستۍ حمله ده، خو د روان کال په اپریل میاشت کې هم پر دغه هوایي اډه د چاودېدونکو موادو ډک موټر په واسطه حمله وسوه چې پکښې درې امریکایان ووژل سول. نیوز ویک لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې تر اوسه هیڅ پرمختګ نه دی لیدل سوی، خو پر مهال یې بګرام ته نږدې وروستۍ حمله وسوه. له لندن خبرېدونکي خپرونې ریاکشن په افغانستان کې د اقتصادي فرصتونو په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. یو څو کاله افغانستان په یوه اقتصادي مرکز بدلېدای سي. په مقاله کې راغلي چې طالبانو له شاوخوا درې لسیزې د افغان حکومتونو پر وړاندې جګړه کړې. په 2001 کال کې په امریکا کې د سپتمبر تر حملو وروسته له امریکا سره هم په جګړه بوخت دي. مقالې د واشنگټن پوسټ وروستي راپور ته اشاره کړې چې ادعا کوي امریکایي چارواکي له مخکې خبر و چې د افغانستان جګړه نسي ګټلی، خو بیا یې هم دې جګړې ته دوام ورکړ. په دغه 3 کلنه جګړه کې په افغانستان کې 2300 امریکایي سرتیری او تر 340,000 زیات افغانان وژل سوي دي. مقاله لیکي چې که څه هم له طالبانو سره سوله به د امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره هواره کړي، خو په افغانستان کې سوله په یوه توافق لیک نه سي راتلای. مقاله یادونه کوي چې تاریخ ته په کتو تر جګړې وروسته باید د اقتصادي ودې او کاري زمینې برابرولو لپاره بیا رغونه وسي. د مقالې لیکوال په دې باور دی چې په افغانستان کې د تل پاتې بیا رغونې یوه لاره په دې هیواد کې له طبیعي زیرمو څخه ښه استفاده ده. لیکوال دا استدلال هم کوي چې په افغانستان کې شاوخوا 40% کاري زمینه د کرهڼې په برخه کې ده، او د سولې لپاره په ځانګړې توګه دا مهمه ده چې د کلیو پراختیا ته پام وسي. ریاکشن لیکلي چې د افغان تولیداتو صادرات هم یوه مهمه برخه کې داسې چې د کلیوالو سیمو اقتصاد ته وده ورکړي. د بیلګې په توګه په مقاله کې انځر، زعفران او جنغوزي یاد سوي چې د صادراتو زیاتولی افغانستان ته د پام وړ ګټه راوړای سي. د دې ترڅنګ د قیمتي غمیو لکه زمرود یادونه هم سوې ده چې په 2013 کال کې افغانستان شاوخوا د 100 میلیونو ډالرو په ارزښت زمرود صادر کړل. په مقاله کې د کریستي لیلام خونی د 2015 کال خرڅلاو یادونه سوي چې پکښې یو افغان زمرود په نږدې 2.5 میلیونو ډالرو وپلورل سو.
ازادي راډیو اورې د افغانستان طبي شورا وایي په تېر یو کال کې د سرطان د ناروغۍ له امله په ټول هیواد کې له 10,000 زیات کسان مړه شوي دي. د شورا مشر چې پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې کولې وویل چې ډېر کسان په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ له امله په دې خطر مړه کیږي چې په دې هیواد کې د سرطان د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې لپاره مجهز مرکز نشته. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
بعد از 9 ماه مطمئن شدم که
ډاکټر عالمه چې د سرطان له وژون کې ناروغي ژوندۍ راوتلی وای و کال وړاندې و پوهیده چې د سینې په سرطان اخته ده. خدا وی له ناروغي سره سره خپل ژوند په عادي ډول دوام ورکړو. هغه وی د 2014 کال څخه وړاندې په افغانستان کې د سرطان په ناروغي اخته کسانو هیله مندي نه درلوده چې ژوندۍ پاتې شي، خو اوس دا هیله شته. میرمن عالمه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل د ژوند د هغه مرحلې چې د سرطان په ناروغي اخته و داسې کیسه کوي. د وزما په وجود کې یوه غوده پیدا شوه. زه چې کله ډاکټر ته ورغلم له تشخیص وروسته یې راته وویل چې ته د سینې سرطان لري. ما له همغې نیټې څخه خپله روحیې له لاسه ورنه کړه او د 9 میاشتو په جریان کې زه روغه شوم. اوس ښه یم او خوشحاله یم چې روغه شوی یم. د اغلی عالمی په څیر ډیرې میرمنې او نارینه د سرطان په ناروغۍ اخته دي، خو اوس د افغانستان طبي شورا او د سرطان د مخنیوي بنسټ مسؤلینو د یوې سروې له مخې په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ زیاتېدل د اندېښنې وړ بولي. د طبي شورا او د سرطان د مخنیوي بنسټ مشر نسرین اوریاخیل د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یوې جوړ شوې غونډې په ترڅ کې وویل د عامه پوهاوي او لازم امکاناتو نشتون هغه څه دي چې د سرطان د ناروغۍ ګراف یې لوړ کړی. موږ د هیواد په 5 زونونو کې د 15,000 کسانو د سرطان د ناروغۍ په اړه یو سروې کړې ده. د دې سروې له مخې موږ وموند چې هر کال په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ له امله 10,640 کسان وژل کیږي، او دا د اندېښنې وړ خبره ده.
در ظرف یک سال متاسفانه از باعث سرطان مردم فوت کرده.
د اغلی وریاخیل په خبره په افغانستان کې د سرطان د مخنیوي لپاره د یو مجهز مرکز نشتون کولای شي دغه ناروغي نوره هم پراخه کړي. هغې له نړیوالو مرسته کوونکو او افغان حکومت څخه په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر پیری مادون په دې غونډه کې د خپلو خبرو پر مهال هغه لاملونه چې د سرطان ناروغي رامنځته کوي داسې په ګوته کړه.
of the population under the poverty line.
The Afghanistan salur 50% khalak da faqar land jwan kawi. Na yawazi faqar balki da nashayto ko kakh taw la hagi sakha da khalko istifada. Da ma po hawi nishtun aw de tawarta nur hagala miluna di che pa Afghanistan ki da sartan da narogay o giraf lwad kade de.
This kind of cheap solutions are not solutions.
د خاغلی مادیون په خبره اروپای ټولنه د نورو برخو ترڅنګ په افغانستان کې له سرطان سره د مخنیوي لپاره هم خپل همکاري ته دوام ورکوي. د سرطان د مخنیوي بنسټ په داسې حال کې د دې ناروغي له اړخه د 1,640 کسانو د وژل کېدو خبره کوي چې په 2014 کال کې شاوخوا 15,000 کسان د همدې بنسټ د راپور له مخې د سرطان ناروغي له کبله قرباني شوي دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
او سمې ونړیوال موضوع د هند پارلمان پرون هغه لانجمن قانوني لایحه تصویب کړه چې غیر مسلمان وګړو ته چې هند ته مهاجر شوي د هند تابعیت ورکولو مسله یقیني کوي. نوې تصویب شوې لایحه به د هند د ولسمشر له لوري تر توشي وروسته قانوني بڼه خپلوي. نور جزئیات د فرشته جلال زی پر پورته.
د هند صدر اعظم نریندر مودی پرون وویل چې د هند پارلمان لوري دا ستره پریکړه د هند خلکو د ورورګلوي او همدردۍ احساس څرګندوي. مودی په دې اړه په یو ټویټ کې ولیکل چې دا قانون به د هغو ډیرو خلکو درد کم کړي چې له کلونو راهیسې په کړاوونو کې دي. خو د قانون مخالفانو خبرتیا ورکړی چې پر ضد به یې په ستره محکمه کې عرض وکړي. د هغوی په باور د پارلمان دا پریکړه د سیکولریزم او مساواتو اصل چې د هند په اساسي قانون کې ضمانت شوی تر پښو لاندې کوي. اسلام پالو ډلو او شی اړخو ډلو چې له دې قانون سره مخالفت لري استدلال کړی چې د صدر اعظم مودی د حکومت اجنډا چې پر هندو نېشنلیزم ولاړه ده هڅه کوي چې د هند 200 میلیونه مسلمانان څنډې ته کړي. خو صدر اعظم نریندر مودی دا مسله رد کړې ده. د نوې قانون پر ضد د هند په شمال ختیځو سیمو کې هم یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. هغوی اندېښنه لري چې د بنگلاديش ډېر هندوان به د تابعیت په قانون کې د اصلاح له مخې هند ته ورشي او هلته به د تابعیت اسناد ترلاسه کړي. د هند حکومت پرون د آسام ایالت ته د مظاهرو د کنټرول لپاره اضافي ځواکونه واستول. پولیسو پر مظاهره چانو د اوښکو بهونکی ګاز استعمال کړ او د دې ایالت په ډېرو ښارونو کې پر انټرنیټ هم بندیز لګول شوی و. د هند حکومت د اقتصادي کمزورتیا له امله تر سخت انتقاد لاندې دی. د هند حکومت ویلي چې د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش مسلمانان د دې امتیاز مستثنا دي ځکه د هند حکومت په وینا هغوی په خپلو هیوادونو کې د خپلو مذهبي او قاعدو له امله نه شکنجه کیږي. د بشري حقونو د څارنې نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ ویلي چې د هند حکومت په دې ډول میلیونونه مسلمانان له نورو انسانانو سره مساوي د تابعیت د غوښتلو یا درلودلو له حقه محروموي. په امریکا کې د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون د تیر دوشنبه په ورځ ویل چې د هند حکومت دا حرکت په ناسم لور یو خطرناک حرکت دی.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. ناتو وایي هغه وسلوال طالبان چې پرون په یوې حملې سره هڅه کوله د بګرام هوایي اډې ته ننوځي او نږدې ودانۍ کې سر شوي و پرون ماښام په هوایي بریدونو کې ووژل شول. د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي پنټاګون پر دې غور کوي چې په افغانستان کې لږ شمېر ځواکونه پرېږدي. د امریکا متحدو ایالاتونو پر ایران نوي بندیزونه ولګول. د نیجر دفاع وزارت وایي له مالي پولیس سره نږدې د هېواد پر یوه پوځي اډې په حمله کې شاوخوا 1,000 سرتیري ووژل شوي. او د هند پارلمان د قانون هغه لایحه تصویب کړه چې پر اساس یې غیر قانوني کډوال چې مسلمانان نه دي له افغانستان، بنګلاديش او پاکستان ته پاکستان نه هند ته تښتېدلي د هند تابعیت ورکولو مسله یقیني کوي.
دا ژوند رنگونه.
نوم یې باری غایده.
که دارو تو ای چه پا زوند که چه دی چه تا پا غی چارا باندی بختی او بیا دیر خوشحاله؟
زیستی لی وقتی نفایده سبایم خوره که ما آرام از بنا دارید لی ما سال غی وقتی پا زانم دارید و ویسی خپل پا اولادو دارید.
بیا هم پا هم دید شرایطو که مثلا چه وقت آرامه ای کلم میلی تل ارسی لی کورانه سر و ویسی چنگه؟
فقط دقی چی نول تاثیر خدا کوڅو کې ګرځم د ورور سره غږیږم. غو ورور سره غږیږم ته ډیر خوشاله یم.
غیر لغه نور خوشاله نسته.
هیڅ خوشاله نسته. قطعاً خوشاله نسته.
او څه چې وینې ډیر زیات تازه ورې خفه کېږي.
چې څه زه وینم کنه په هر غریب په هر مسكين ظلم ده. په هر بیچاره ظلم ده. فقط نن دې پیسې دلودلې رئیس د جمهور مې وکیل د پارلمان مې حامر دی او زه مې هر شی کې غریب سړی سی هر تونه ته پاک بسلمان چاردی اسلام هر شهید دی وطن لپاره دی. خود تا خبره نه تو گوری نه تو غوږ ورته نیسی نه تا خبر آتا درگاه که دی چوگ نپریدی نیست دی.
چه فکر که ولی اکثر کسان هغه چاته ډیر ارزښت ورکوي چې هغه پیسې لري.
دا اصلا د خلکو هیمان سوسوي ایمان لري کې ایمانی پیسې ته څو ارزښت نه ورکوي.
کریزان پاک لراتوي غریب سړی سره د خوښیږي چې کینه مجلس وکي او پیسې دار سره
لور کې سره ونم. غریب سړی سي ورته سلام اچم وای نه وري دویم غشتم دریم غشتم پیسې دار سړی سي لور کې نوستي څنګه تیر سم سي تر می ورته سلام نوچم.
نو ولی
نه می خوښیږي دیر کبری خلق دی.
مگر طول پیسه داران شاید کبری و نوسی
بازی بازی کسیمی دست پیسه دارانم ساست سخه خلق دی سم خلق دی یا کمباس سره وینی یا کمک ور سره کیوی کورو نلری یا کورو ور تا جوره وی یا مسائل کار ور تا پیدا کیوست پدر کار تا آغشته وسه بازی خلق بسه مادر تو ویرسی دست خلق نی دنیا پا بلنخ کیگی
که خپلا پیسه پیدا که چه رقم چار چلان بل خلق سره که
زکه پیسې پیدا کوم خوري ډوړې به ورته وړم وړه به ورته وړم واړ به ورته وړم نخت به ورته وړم کالای به ورته وړم یواره په به خپل کور کې ونه ساتم.
ټول ورځ به تا کار دی چې بیوازلو سره مرسته وکړي
ګرځم هم داسې وو
په دې لږ چې یو ورځ خدای ډېرې پیسې درکا او ته خپلو هیلو ته ورسېږي.
د دې ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. خو له ازادي راډیو سره اوسې زموږ خبرونه د افغانستان په وخت ماښام تر 2 بجو دوام لري. زرغون